السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلې ډېره برخه د ازما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام کړئ د سات خبرونو ته. د اسلام آباد په فیصل ټاون کې پاکستانی پولیسو درې افغان خبريالان نیولې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبريال نور الله اکبري ازادي راډیو ته وویل د امریکا غک په خوانی خبريال عاشق الله جلالزای، د ارزو ټلویزیون په خوانی خبريال ذکر الله یزدانی، او د وی محلي رادیو کارکونکو عتیق الله رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولی او حاجی کم ته انتقال کړی دی. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبر اعلان ولې نیول شوی، خو ډیر کړه پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ریپورت کوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې په زرهاو افغانان د دوی پټکو د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بیرته افغانستان ته اخراج کړی دی. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې وتنه وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کمګار رسنیو ته ویلي چې پیښه د مایمی ولسوالۍ په ورفاک سیمه کې د فولډر ډول موټر د چپکېدو له کبله شوې. د کمګار په خبره ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوی. په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. د ایران پلازمینه تهران کې د لوړو بایو په اعتراض کې لاریونونه چې یک شنبه پیل شوی وو نن سه شنبه هم دوام لري. د ازادي راډیو فردا څنګه د راپور لمخې د تهران په بیلابیلو سیمو کې خلک راټول شوي او د حکومت د بد اقتصادي وضعیت او لوړو بایو په ضد یې شعارونه ورکول. دا لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې د ایران په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو بیې لوړې شوې. د لاریونونو له پیل وروسته د ایران د ولسمشر د اطلاع رسونې او اړیکو دفتر د هیواد د مرکزي بانک د مشر د لرې کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګرې ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 350 شکمن کسان نیولې دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال لویدیځ کې په یو وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وایي چې د عملیات د ترکیې په یو ولایتونو کې شوي. له دې وړاندې د استنبول لوی څارنوال اعلان کړی و چې پولیسو د دې ښار په 114 سیمو او دو نورو ولایتونو کې ډېر شمېر اسناد او ډیجیټلي مواد ضبط کړي دي. او د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا او د لری کړای شوی مشر شیخ حسینی اصلي سیاله د اوږدې ناروغۍ له امله مړ شو. هغه اتیا کلن و. د ضیا د بنگلاديش نېشنلست ګوند د سې شمې پورز پر فیسبوک پاڼه ولیکل زموږ د خوښي مشر نور زموږ سره نشته.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه، از سلطان محمد سروریم او د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. په داسې حال کې چې لکونه نجونې او ښځې په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل محرومه پاتې دي، په 2015 کال کې په افغانستان کې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم شدید شول. په دې وروستیو کې په هرات کې روغتونونو ته تلونکو ښځو او ځینو ښځینه ډاکټر صاحبانو ته وویل شول چې له چادري پرته دې نه راځي. د ملګرو ملتونو په دفاتیرو کې د ښځو په کار نور قیودات هم ولګول شول او د ښځو غږ هم عورت وګڼل شو. د دازما حق دی په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغو محدودیتونو د نجونو او ښځو په ژوند څومره تاثیر کړی دی. را سره میلمنی دي څارنواله او د نجونو د تعلیم فعاله زرکه مالیار صاحب او د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار. د پوهنتون استاد او تاریخ پو محمد زمان مزمل سره مهم مرکه کړې ده چې د خبرونه په پای کې به واورو. خپلو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم، اغلی مالیار او اغلی زیار ده. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. پایل به له اغلی مالیار نه وکړو. اغلی مالیار، اول خو خبرونه ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې د غوړستیو قیوداتو د ښځو په ژوند باندې به څومره تاثیر راوستي، او کله چې تاسو دغه قیودات واورېدل لکه د چادري په سر کول اجبار، څه فکر مو وکړ؟
لمړی غواړم چې تاسو ستاسو درمنو همکارانو او درنو اوریدونکو او د غرات رانی ملمنې تخصیل سلامونه او احترام وړاندې کوم. وړاندې کوم کور موادان لږه چې موږ ته بلنه راکړې ده. دا طبیعي خبره ده چې د ښځو د کار او ټولنیز فعالیت مخنیوی د هېواد په اقتصاد او ټولنیز ثبات باندې جدي منفي اغېزې لري، ځکه ډېری کورنۍ د ښځو په عاید باندې ولاړې دي او د هغوی د کار منع کول فقر، بیکاري، ناامیدي، یاس او په ټولنه کې نارضایتي ډېره کړې ده. موږ وینو چې ډېری کورنۍ یا ډېری خویندې تصبیح چې د خپلې کورنۍ ازقه یې برابرونه نو هغوی دي د دغه حالت د غوړه فقر د ټولنې سره دی چې نور ستونزې هم موجود لري، اما د ښځو د کار نه د لاس اخیستل یا د دې محرومول د کار نه یا د ټولنیز فعالیت نه د سیاست او اقتصاد نه طبیعي ده چې د ډېرې ستونزې او مایوسۍ رامنځته کړي دي. موږ په دې باندې پوهېږو چې د نجونو زده کړې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو ګډون حقیقت کې د اسلامي امارت ته ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي. د دې مشروعیت اساسي شرط هم دا دی، هم په د کور دننه او هم د کور بهر کې چې د کوم ستونزې موږ وینو یا وجود لري یا کوم تحریمونه چې وجود لري، چې د خپل په یو ډول باندې دغه تحریمونه د پانګونې مخنیوی کړی ده او بیا پانګونه چې موږ یې د کار شرایط نه مساعد وي، دا ټول یو په بل پورې تړلې خبرې دي. موږ په دې پوهېږو چې اسلامي امارت د بیا رغونې او یو څو بنسټیزې پروژې تطبیق کړي دي چې ښایي د افغانستان په تاریخ کې بې ساری واوسي. اما دغه مثبتو کارونو سولې او امنیت کې د یوې خوانه د ملت په زړونو کې امیدونه غوړولي دي، د بلې خوا د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو ملت په راتلونکي باندې یو ډول بې اعتباره کړی، مایوس کړی او اندېښمن کړی دی. نو دغه ټولې کومې لاسته راوړنې چې اسلامي امارت لري د پروژو د تطبیق د بنسټیزو کارونو چې انکار سره نشي کولی، ما دا ټول په یو ډول نه یو ډول دغه تړلو ښوونځیو یا د ښځو د ټولنې د ټولنیز ژوند نه هڅ کول په وجې خپل هغه ارزښت چې په ملت کې لري او صنعتي د سیوري لاندې راوړی ده، او دا د دې نه انکار نه شي کېدلی. یعنې دا په دې معنی ده چې یوازې سړکونه جوړېږي او یا دا چې ودانۍ جوړېږي او بنسټیزې پروژې جوړېږي، دا ډېر ښه کار دی. اما پراختیا یوازې هغه وخت معنی پیدا کولی شي چې انسان او په ځانګړي ډول ځوان نسل او د هغو جملې نه زموږ خویندې چې د ټولنې نیمه برخه ده یا نیمه برخه یې جوړوي، دوی دې په حقیقت کې د دغه پرمختګ اصلي محور واوسي.
هغه ټولنه
چې د خپل نفوس نیمایي برخه یې له زده کړو او ټولنیز مشارکت نه محرومه کړي، نو په ظاهر کې آباد هم واوسي، نو په عمل کې بل فکری، فرهنګي او اقتصادي رکود سره په خوشحالۍ سره مخ.
ډیر ډیر مننه. عین نظر استاد مزمل هم لري، موږ مرکه سره کړي، هغه وایي چې طالبان حکومت په افغانستان کې د رغونې د بیا رغونې پروژې تطبیق کړي، هلې ځلې کوي، کابل کې سړکونه جوړوي، نور هم. خو په دې موضوع کې د ښځو له تعلیم محرومول، د نجونو له تعلیم محرومول په دې کې ورسره ډیر د ملت ډیر لوی برخه ورسره مخالف دي، حتی په طالبانو کې هم په دې اړه اختلاف شته. رابسو خپل بلې میلمنې ته د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار صاحب ته اغه زیار ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې است. مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو درنی
امکاري ته یو هم درنه ټول اوریدونکو ته ډیر مننه چې وخت مو له تاسو سره په برنامه کې راځي.
استاد زیار، تاسو اوس تدریس کوئ په خوانځي کې چیرته؟ کابل کې که نه تدریس نه کوئ؟
هو بالکل تدریس کوم، مکتب ته هم راځم او خپل تدریس نه روان ده.
څوم ټولګي شاګردانو ته تدریس کوئ؟ انجونو ته کالکانو هم دی پکې کابل کې؟
نه، پنجم دی او اوس هم مکتب یې تشفګم ته ځم او څلورم پنځم او شپږم پنځم ته تدریس کوم.
کوم مضامین تدریسوي؟
پښتو او دیني مضامین تدریس کوم.
پښتو او درس می وانه ورنه
دیني مضامین
دینی دینی
دنیات لاته
دینیات 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 دیرخه اغله زیار دغه ورستی او قیودات تاسو څخه کابل کې ګرځي څه هیڅ کوي مګر ریپورتونه واوردل چې په هرات کې مثلا د سپیکر مسته شوی و چې خزینه مراجعینو ته ویل شي و چې بزور چې باید چادری واغوندي راسی او یو ډاکټر صاحب هم منا شوی و ورته ویلی چې راځي نو باید چادری په سر وي. په هرات کې خزینجونې عموما هغه چادر نماز لوی ټکرای په سر وي. په کابل کې خو دا څه نه یې کستا
تر اوسه خو ما داسې کوم څه نه دي لیدلي، خو مکتب ته چې زه مونږ هغه هیپه بتمنه کوم نو دا چې چادري وغوښتو یا چادر نماز وغوندو داسې نه دي. مقصد هغه حجاب شته چې یعنې باید د اسلامي اصولو سره سم حجاب پر ځان باندې وي او حجاب یو خاص نمرې هم لري. کله د استادانو ارزیابي کېږي نو په ارزیابۍ کې حجاب بیا ځان ته نمرې لري او هغه ښځې چې حجاب نه لري نو طبعا هغوی په تنقیصاتو کې راولي او همدارنګه سړي هم چې کله ږیره یا خولۍ ونه لري هغوی ته هم بیا مشکلات جوړېږي. او دا خبره کابل کې لا تر اوسه نشته چې باید چادري حتماً ولري یا چادر نماز ولري، دا خبر نشته.
شاید په هرات کې په منفرد توګه دا سپیکر رامنځته شوی وي. دغه حجاب چې
او وخت دا خبره هم دا و چې مخکې له جمهوریت وخت کې لیدلې چې هرات خلکو د هرات ته ځو د چادر نماز اغوسته کنه معمول
و هلته
هلته دا و چې دا د هماغه ځای د والي یا کوم بل چا امر وي
هغوی چادر نماز په سر کوي، هغه وګت ټکرای چې مونځ کې ښځې په سر کوي اغوندي، بیا هلته وایي ورته و بیا وایي هلته ورته ویل چې نه چادري چادری دا بوکراسي ورته وای دا برقان سي ورته وای دا پر صورت او تاسو څوک یا خپلوانو خزینه خپلوانو کوم دفتر کې کار کوي کابل کې یا څوک ملګری مې ملګری مو څوک کار کوي دفتر کې کوم دفتر کې؟
هو زموږ یو خپلوان دی چې هغه د معرف علي په ترجمه باندې کار کوي.
د تالیف تالیف او ترجمه
او تالیف او ترجمه برخه کې سید جمال الدین کې کار کوي.
سید جمال الدین کې ډیر ښه ډیر ښه. تاسو اوریدلی دی چې داسې فرامین یا داسې اوامر صادر شوی وو چې په غو کې اشاره شوی و د خزو غږ ته چې د خزو غږ اورد دی څو میاسې بخوا
بالکل اوریدلی وو خو دا خبر بیا ډیر عملي نشوه کنه. تاسو وګورئ اواز یې خو ځینو خلکو له خوانه وي یا په رښتیا باندې سیاسي وي خو اوس دونه خاص ستونزه نشته. مثلا که زه ښکاري کولای شي بازار ته ولاړ شي خپله سودا واخلي یو چا سره په شرعي حجاب کې خبرې وکړي.
دا شرعي حجاب شرعي حجاب چې تاسو کله ښوونځي ته ځئ او بیرته راځئ تاسو له تاسو په سر کوي سترګې هم کې پټې وي لکه چادرې کنه مخ پکې څرګند وي
خبر خدا وی چې په لار کې کله موږ زو او خو وکړ په خو په ایتو حجاب غوندو او ماسک اچو ماسک لرو تاسو چې کوم دینجلو سم وی هغه ماسک هم لري کو او خپل تدریس کو کو کله چې د ښوونځي عامه سایت دی یا د نظارت لري دی نو بیا باید هغه ماسک وکړ وغوندو.
او کله مو چې شاګردانه انجن شاګردانه ل شګم صنف نه فارغيږي تاسو هغوی رخصتوي کور ته زی تاسو ته سوای چې استاد نور نغواړو تعلیم یا تحصیل ته ادامه ورکو ک څنګه تاسو ته سوای
زمو د ژوند سو تر ټولو سخت لحظه کوم د کالم دا وی هاته به کله شروع نه مې ته تشويش وی چې څو وخت به د بچارګان اوس فارغيږي یان د دې څو خلکو د ګرو کې راځو چې استاد یې کال ته مکتبونه چلو شي او استاد یې هم غره شو حتی ځینې راځو چې استاد یې خاطر عمل وکړه چې زه کال ته بیا وکړم چې مکتب ته راځم شپږم سمستر. نو ډېر زیات خوشی وی او دا غواړي چې په ژوند کې مخته لاړ شي. په جمهوریت کې ورته باندې ویلای شو چې ته به ډاکټر شي، ته به انجینر شي، ته به معلم شي، په ژوند کې مقام ته ورسېږي. د دې لپاره ته ډېر کوشش وکړه او ډېر درس ووایه. اوس هغه هدف نه وي، ورته فقط ورشم تدریس وکړم نور نه پوهېږم، خاص هدف نه لرو. او په دې اړه مې ډېره کیسه هم لیکلې وه چې ډېره خوشینوونکې وه. همداسې چې یوه شاګرده راته وایي چې ډېره ښایسته پارچه راکوي او په دې پارچه کښې دې پوره نمرې اخیستې وي. خو بیا زه ورته وایم چې ماشاءالله تا خو پوره نمرې وړې، د دې سترګې وړا کښې بیا راته وایي چې استادې خیر ده ما ناکامه که. زه ورته وایم چې ولې دې ناکامه که، ما وایي که چېرته مې ناکامه نه کړې بیا به کال ته زه په کور ناسته یم، درس به نه شم ویلی. او دې سره ټول سلف کښې غږونه راځي چې ټول سلف شاګردانې وایي چې ما هم یعنی موږ ټولې ناکامه که، چې کال ته کولی شو بیا مکتب ته راشو. نو ماشومان کښې دا یوه خوشینوونکې موضوع ډېره زیاته سخته وي، او کله چې دوی فارغ شي نو ډېرې زیاتې ژاړي په ډېر ناامیدۍ سره کورونو ته ځي. حتی کله چې راته وایي چې استادې مونږ خو بیا کتابونو ته نه راځو که نه، کار ته خو به نه راځو که نه، استادې بیا خو به تا نه وینو که نه. نو دا موضوع دا ډېره سخته وي.
استاد زیار، دغه خبرو مو حتی په موږ باندې ډېر تاثیر وکړ، اوریدل ډېر غمجن دي. په هر صورت اغلی زیار، داسې کومه بدیل لار نشته چې شپږم نه وروسته هغوی آنلاین زده کړې وکړي که ستا اوس افغانستان کې؟
آنلاین زده کړې صحیح ده ته ووایم چې زه چې یوه استاده یم او تقریبا دوه درې ځایه نور هم آنلاین کارونه لرم، وظیفه لرم، زما لپاره د انټرنیټ پوره کول سخت دي. یعنی زه هم وظیفه لرم، هم ماش لرم او نور آمد هم لرم. یعنی په اوس حالت کښې د انټرنیټ پوره کول بې حده زیات سخت دي. نو دا بیچارګانې چې کله د شپږم صنف نه فارغ شي بیا په یوه کلي کښې ژوند کوي، مثلا په تنور باندې ډوډۍ پخوي، په اور باندې دیګ پخوي، هغه پلار د بختورې پلار 2000 روپۍ ماش لري، د کمبخت پلار خو هغه هم نه لري. نو په داسې شرایطو کښې آیا امکان لري چې دوی د سمارټ کمپیوټر ولري، دوی د دومره انټرنیټ پوره کړی شي چې آنلاین درس وایي؟ بیا په داسې حالت کښې چې اوس انټرنیټ بېغلوي صحیح نه په اسانۍ کار هم نه کوي، یا په لږو پرتو سیمو کښې انټرنیټ بېخي سم کار نه کوي، نو دومره مصارف پوره کولو آنلاین درس ویل زه فکر کوم د دوو نجونو لپاره، چې حتی په دې ځای کښې څوک له نجلۍ سره موبایل سم نه ویني، کله موبایل ورسره وویني وایي چې یعنی ولې موبایل ده ورسره کله، او ډېر ورسره موبایل نه وي. کومیوه که چېرته هغوی کوزده کړي وي نو هغوی سره به موبایل وي. نو په داسې حالاتو کښې زه فکر کوم د دوی لپاره آنلاین زده کړې ډېرې زیاتې سختې دي. اول خوشته نه بیا کوي هم د دوی ورته رسېدلې ډېر ستونزمن.
ډیره ډیره مننه استاد زیار. تاسو ته بیا هم راشو اغلی مالیار صاحب، د استاد زیار خبرې مو واورېدې، څه فکر کوئ؟
او ډیره دردونکې وي، او ډیره دردونکې دي دا خبرې. خیر، زه خو په دې فکر یم چې که څه هم دا ډېرې دردونکې دي، ما موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو، ځکه دا پر حق مبارزه ده. او د یو 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 ټولنه په هغه صورت کښې پرمختګ کولی شي چې هغه لوستې میندې ولري. که هغه ټولنه لوستې میندې ونه لري نو نه شي کولی چې یو باخبره سالم او مسؤول نسل وروي. زه د خور خبرو سره موافقه یم چې آنلاین زده کړې یو حقیقي بدیل د حضوري زده کړو دپاره نه شي کېدلی، او دغه اقتصادي ستونزې چې دې خور ورته اشاره وکړله، دا زموږ په ټولنه کښې فقیره ټولنه کښې دا شته، او دا حقیقت مسلم حقیقت ده چې همداسې ده چې ډېری ورته لاسرسي نه لري. اما که هغه څه چې ورته لاسرسي لري او حداقل هغوی دې وشي کولی چې د دغه آنلاین زده کړو نه ګټه واخلي، دا به هم یو څه یو غنیمت وي. یعنی
څه چاره نه وي نو یو لاره کېدای شي، څه چاره بله چاره نه وي نو آنلاین ته مخه کېدای شي. مهرباني ادامه ورکړئ.
په فعلي شرایطو کښې همداسې ده، په فعلي شرایطو کښې خو منګه وینو چې د سړډیر امکانات وسی امکانات فعلاً وجود نه لري، سره لدې چې په کابل کې امید چې هغه مکتبونه ډېر ښوونځي ډېر شوي اوسي یا مدرسې یا نومې دارالعلوم یا هر شی چې پې باندې ښی دی، خو چې د دینی او عصري علومو تدریس په کې کېږي. د شخصي مکاتب په نام باندې چې دا سږکال زه راغلم افغانستان ته، شپېته عصري ښوونځي تېر کال خلاص شوي دي. یعنې امید ده چې دغه وسعت پیدا کړي او د ټول هېواد په سطحه باندې ورو ورو دا تړلې دروازې د خویندو په مخ باندې خلاص شي. البته نه یوازې د ښوونځیو، د ټولو تعلیمي مؤسساتو، ځکه کله چې زه په دې باندې فکر کوم دغه د اغوست په یو دوه میاشتو وروسته یا درې میاشتو وروسته تقریبا دوه نیمې میاشتو وروسته نوی په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل کیږي، او تر اوسه پورې که څوک په دویم سمت یا اول سمت سټپ کې و نو اوس به فارغه وي خویندي. یا په نورو رشتو کې اوس دغه د فارماسي منګه دی پاکستان د هغه ظاهري دواونه او درمل نه که خلاصېږو، اوس په څونه فارماسیستان یې منګه درلودلې په دغه فابریکو کې، خو اړتیا ده چې فارماسیست یې کار وکړي. یوازې نارینه خو نه دي، یعنی د ټولنې نیمه برخه ښځې دي، او ښځو ته په هره برخه کې اړتیا شته. او په هره برخه کې دوی دې کولی شي چې د ټولنې په آبادۍ کې، د هېواد په بیا ودانولو کې، چې دا تقریبا 50 کالو جګړو ځپلی ده، وګور کړي او هېواد آباد کړي. مګر موږ وینو چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې هم دغه موضوع لکه څنګه چې ویل کېږي تابو ګرځېدلې ده. یعنی اجازه حتی کله داسې پېښېږي چې مشران هم اوس په دې باره کې خبرې ډېرې نه کوي، سره لدې چې موږ په دې پوهېږو چې دوی د خپلو، حتی ما اورېدلي چې خپلو اولادونو لپاره یې کورنیو کې، د خپلو لونو لپاره یې په کورنیو کې معلمان ټاکلي دي، ښوونکي ټاکلي دي چې د دې ماشومانو ته لونو ته درس ورکوي. یا ما نه پېږم چې څونه به حقیقت لري، پرون اوړمه ورځ مې په ایکس باندې ولوستل چې د بهرنیو چارو د اداري معین صاحب ډاکټر صاحب وردک لور په پاکستان کې درس وایي، یا مثلا نور داسې مشرانو لونې په یا په بهر کې یا د کور دننه ورته ښوونکي ټاکلي دي. ما امید ده چې په ټوله ټولنه باندې فکر وشي او دغه حالات نه چې ټولنه ورسره مخ ته دي نه باید ټولنه وویستل شي، ځکه د یو هېواد برخلیک د نجونو له زده کړو محرومولو او د ښځو په کور کې کېنولو سره نه شي جوړېدلی. رښتینې پراختیا له ښوونځي پیلېږي او له پوهاوي تېرېږي، او بیا هغه وخت کې یو پیاوړه ټولنه جوړېدلی شي. او د موږ په دغه شرایطو کې چې موږ قرار لرو، موږ وینو چې الحمدلله ډېر مثبت کارونه کېږي. ولې کله چې ذهن دی ذهني هېواد جوړ نه شي او د بشري قوه جوړ نه شي، نو یوازې په ماشین به څوک چلی چې مغز ورته وجودونه لري چې هغه ماشین باندې کار وکړي. زما یادېږي چې زما یو آشنا ډاکټر دی، یو افغان په ناروې کې ډېر پېژندل شوی ډاکټر دی، ډېر ښه کلینیک په شخص لري د زړه، ډاکټر صاحب اکرم زلمی. د ماته چې زه افغانستان ته لاړم، دا لا په جمهوریت کې تللی وو، دوی افغانستان ته لاړم ننګرهار ته، او هلته یو ډېر مودرن ماشین د زړه د پاره جوړ شوی، د زړه د ناروغیو د تشخیص لپاره او د درملنې لپاره. اما پې باندې یو لښت خاورې پرتې وي، ځکه څوک په استفاده نه پوهېده. نو او موږ اوس وینو چې دغه یو شتمه پېړۍ د نوې ټکنالوژۍ یا د مصنوعي ځیرکتیا پېړۍ ده، او دلته ډېر شیان څوک په دې باور باندې باور وکړي که به ونه کړي چې کورونه اوس روبوت باندې جارو کېږي. پلاس هم نه کوي، اوس هغه ماشین برقي ماشین خو څه کوي چې پروبوت یې ګر شیشې پروبوت باندې پاکي. یعنی دا ژوند د خلا غادي شیان دي، عملیاتونه پروبوت باندې کوي. اما موږ یو ډېر ښه د نجونو روبوت ټیم درلود، امید ده چې دغه ټیم بیرته راوغوښتل شي او د دوی د دغه پوهې او علمیاتو انرژي نه د افغانستان کې د نورو روبوت خویندو روزلو لپاره تینا ګټه پورته شي. موږ اړتیا لرو افغانستان په هره برخه کې اتیا لري. الحمدلله پروژې تطبیقیږي، اما د دغو پروژو د تطبیق لپاره موږ نوې انرژي ته ضرورت لرو. موږ سږ کال چې راغلي وو هلته موږ سره خبرې کې وویل شو چې
افغانستان غواړي چې د سٹاک مارکیټ یا د اسهامو مارکیټ جوړ کړي. اما په دې برخه کې داسې څوک نه و چې دا مارکیټ جوړ کړي. یعنی کمبود د کادرونو وجود لري او دا کمبود د نجونې هم پوره کولی شي. نجونې دومره استعداد لري لکه نارینه چې لري. او دغه نیمه ټولنه د نیمه برخه د ټولنې چې فعالېږي طبیعي خبر ده چې د هیواد پرمختګ که اوس 50% دغه وخت کې 100% کېږي. ځکه خو د یو نفر په دوه نفره کار کوي. نو
اغلی مالیار بل پښتنه مل تاسو نه د خارج کې افغانان څنګه مرسته کولی شي د نجونو په تعلیم کې برخه واخلي؟ اعلی شپږم نه پاس خو اور باندې محدودیت دی، تر شپږم صنف پورې افغانان مثلا خارج کې دي، څه مرسته کولی شي چې هلته تعلیم سره دي خصوصا د نجونو مرسته وکړي؟ پیسې ټولې کی څه ډول مرسته وکړي؟ بس پنرا ونده کې ویلي ګلته
نو بس پنه کچرته چارواکي وایي چې موږ پیسې نه لرو چې ښوونځي خلاص کو، بیا به بس پنه به افغانان دا شهامت کی چې بس پنه بټوله کی او د ښوونځي مصارف باور کې آمد. الته خو تر اوسه پورې دا واضح شوی نه ده، یعنی ملت سره علت نه ده شریک شوی چې ولې ښوونځي تړلې دي. تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه پیغام عمل هم تر کوم ځای څه خبره یم ډیر زیات آنلاین ښوونځي په البته په هغه ځایونو کې چې امکانات شته دي او اقتصادي توانمندي وجود لري هلته د آنلاین ښوونځي شته دي، د بهر نه هم تنظیم شوي دي. آنلاین پوهنتون وجود لري او حتی ماته ویل شو چې 10,000 نجونې په کې درس وایي آنلاین پوهنتون کې، چې دا البته که څه هم ډیر د یو 1,000,000 نفوس چې هدا اقل 10,000,000 باید ذکر د پاره آماده وي، چې البته دا خویندې دي که 10,000 هم پکې درس وایي نو دا هم یو څه ناڅه امید بښونکی دی. ولې په حقیقت کې باید خپله د هیواد دننه د هیوادوال لاړ شي او د چارواکو سره مخامخ کېني او خبرې وکړي، په یو لوی تعداد لاړ شي او سره کېني خبرې وکړي. زه په دې مطمئنه یم چې دا مؤثر واقع کېږي، ځکه موږ چې افغانستان ته ځو یا موږ د ترکیې سره په افغانستان ته دا دوه ځلې تللي یو او راتلونکي کال کې به هم انشاءالله که د خدای راضا وه بیا به لاړ شو، بیا به د مشرانو سره کینو، بیا به ورسره خبرې وکړو. زه په دې مطمئنه یم چې نتیجه ورکوي، ځکه د موږ تیر کال تګ دا نتیجه ورکړه چې په شپږ ښوونځي خلاص شوه د مدرسې او دارالعلوم په نامه باندې.
کابل کې ایک نور ولایتونو کې هم
کابل
کې خلاص شوی خبر نه وي. مثلا د جامع نیمای برخه ده او د ښځې تعلیم محروم سي، زیان رسیږي په لنډ مهال او په اوږد مهال کې دولت ته. یو غی خبره څه وه اتمان تاسو چارواکو سره لیدلی دي کابل کې څه ویلې؟
و موږ چارواکو سره لیدلی، چارواکو ټول د موږ سره هم نظر دي، یعنی اکثریت د موږ سره هم نظر دي. اما دوی دوی چې تاسو اصل ده او موږ ته دغه پېښله دغه فرمان دی قندار نه راغلی دی یا د مشر نه راغلی دی، موږ ته مجبور چې اطاعت وکړو. بل لار اند دې د پاره نشته، دا سره لدی چې دوی په دې باندې پیږي چې دا د اوږدې مودې کې د افغانستان بربادي ده. دا یو مسلم حقیقت ده. اما دوی هم د سه پراس چارواکي هم څه نشي کولای، د ستر کوم ځای چې موږ ولیدل، یعنی موږ چارواک سره ډیرو چارواک سره موږ ولیدل، ډیر زیات هم تیر ځل همدا ځل اکثریت په دې باندې تعلیم په اهمیت باندې، د خویندو د زده کړو په اهمیت باندې پاتی اکثریت پیږي او تللی دي، خبرې مور سره کړې دي د مشر سره، د شیخ صاحب امیر المؤمنین سره. اما دا چې دوی دي څه دلیل لري متاسفانه نه موږ سره شریک شوی ده او نه هم د ملت سره دا دلیل شریک شوی ده تر اوسه پورې.
اغلی ملیار تاسو هڅه ونه کړی چې خپل قندار ته لاړ شئ جرګې سره؟ هلته
منګه هڅه کړې ده، منګه دا دوه کاله هڅه کړې ده او راتلونکي کال لاړو بیا به هم دا هڅه وکړو، خو موږ ته تر اوسه پورې دا امکان نه ده برابر شو. یعنی کندهار ته که موږ لاړ شو او موږ سره د مخکې نه موږ ته څوک یعنی دا وعده رانه کړي چې موږ کولی شو د مشر سره یې وګورو، نو زموږ کندهار ته به تګ دونه ګټور تمام نه شي. ځکه موږ یعنی هڅه کړې ده، موږ کوشش کوو چې وکړو شو کولای چې د مشر سره وګورو، سره نه چې د امیر المؤمنین سره ډاکټر صاحب سره کتللی و، سره بل دولت ځای صاحب هلته تللی و، هلته مخامخ شیخ صاحب سره خبرې هم کړې وې، خو دوی ته هم کوم جواب نه و ورکړی. یعنی ډاکټر صاحب ترې کتي نه ورته ویل چې زه سپین ږیری یم او زه سره راغلی یم او له تاسو نه زه یوه تحفه غواړم، د ځان دپاره هېڅ شی نه غواړم، اما زه له تاسو غواړم چې نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړي، تعلیم ټول مؤسسات پوهنتون که طبي مؤسسات دي که بله هر مؤسسه ده تعلیمي دسته کړو مؤسسات دي، هغه باید ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. اما متاسفانه چې هغه هم جواب نه و ترلاسه کړی. ولې زه ورو کېږم چې ډېر ورو یو څه ناڅه د خویندو په مخ باندې هغه خلاصېږي، لکه ځکه زه خبره شوم چې فکر کوم د کار او ټولنیزو چارو په وزاره کې یو عمومي ریاست چې تقریبا یعنې د وزارت په سطحه یا داسې یو ریاست دی د ښځو لپاره جوړ شوی دی چې دوی بیا په هر ولایت کې بیا یو ریاست لري. سره له دې چې ما ته دا یو چا لیکلي وو چې دا ریاست یا دا مسؤول ډېره موافقه نه ده په خپل کار کې، بیا ما ورته ولیکل چې تاسو باید کار اهل کار ته وسپارئ، نو تاسو داسې یو چا ته دا کار باید وسپارئ چې هغه دغه مهارت ولري چې دغه ریاست مخته بوځي. نو یعنې داسې یو شی ما تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې ما واورېدل. نو که دا هم یعنی زما په نظر شخصي زما په نظر باندې له دې چې هر څه ډېر تړلي وو دا یو مثبت ګام ده، او غیر له دې نه موږ ته وزیر صاحبانو دوه تنه وزیر صاحبانو وویلې چې پروته کال البته دا خبره موږ ته کړې چې یو یې موږ ته وویلې چې 50,000 او بل یې موږ ته وویلې چې 80,000 ښځې اوس هم کار کوي. اما زمونږ ارزو دا دی موږ چې کزو یا د مشرانو سره په دې باره کې خبرې کوو یا جرګه ورځي، هغه علت دا ده چې دغه محدودیت چې وجود لري دغه وضع شي. یعنی هر چېرته چې خویندو ته امکانات د کار ووسي، البته هماغه څه چې د افغانستان د کلتور او د اسلام اکثریت غوښتنه نه اضافه څوک څه نه غواړي، هم په هماغه چوکاټ کې دوی د ته هم د زده کړو زمینه مساعده شي د کار.
مننه اغلی مالیار او اغلی زیار صاحب، یو د قپاته د خبرونه زکل نور پاته برخه کې له استاد مزمل سره مرکل رو هغه او جنو او خځو ته څه پیغام لري؟ اغلی مالیار اول تاسو بیا اغلی زیار صاحب.
زما پیغام جنو ته دا چې دوی دې باید امید دلا سوارنه کی په کور کې خاورونو درس ویلای، خپلار درس ویلای، د دوی سره د زده کړې کوي، د هر شپې په سرانه شته ده. او موږ په جرمنی ژبه هم یو اصطلاح لرو چې دی یو تاریخ تونل په پای کې ورانه ښکاری، حتمان یو ورانه شته ده. ان شاء الله دا ستونزه به حل شي او دوی دې په مخ به بیا تر ټولو د تعلیم او زده کړې دروازې ان شاء الله چې خلاص شي
ان شاء الله. اغه لزیار صاحب تاسو
بیا هم سلامونه نجونو ته، مې تر ټولو لوی پیغام دا ده چې هیڅکله ماته مه منئ. منم چې زده کړې بندې دي، مګر نورې بدیلې لارې ولټوئ. مثلا هنرونه زده کوئ، خیاطي زده کوئ، ګنډل زده کوئ، او له بلې لارې وکوئ چې خپل ځان دې ته آماده کړئ چې په خپلو پښو ودرېږئ او هیڅکله.
ډېره مننه. زه له خپلو دواړو ګرانو اغلو میلمنو نه ترنوال صاحب زرکی مالیار او استاد فرزانه زیار نه مننه کوم. د خبرونه په دې برخه کې د پوهنتون استاد او تاریخ پو محمد زمان مزمل سره مرکه ورو. په افغانستان کې پلکاون جونې او خزي منتظر دي چې کله به د لیسو دروازې خلاصيږي، کله به پوهنتونونه دوی په مخ خلاصېږي. داسې نجونې همسته محصلې چې درسونه نیمګړي پاتې سوي دي، د طب پوهنځي کې وي، نورو انسټیټیوټونو کې وي، دغه د تعلیم مسله ولې د سه مټکور اسوه د سه غوټه اسوه استاد
ولا زه خو پیغمبر د هغه پښتنه او جبرائيل علیه السلام او ټول چې مال مسئول عنه عالم من السائل زه د سائل نظر پکې زیات نه پېږم او لکه من کوم طالبان حکومت ډیر خلونه او لغز غوندې دي یو د شانو نه چې لغز ده او د ټول عالم اسلام د علماء او خلاف پکې روان دي د ښځو تعلیم ده او د دوی بعد پوښي چې په دې لسمه څوار لسمه پیړۍ کې کلیسا همدغه تشددونه په اروپا کې کول چې څوک اروپا یې وزېږوله او ښځې هغه ځای ته ورسولې چې د هغوی نه هغوی متوازن ځای ته رسول ډېر مشکل دي. د افغانستان کې د ښځو په رابطه ډېر خلکو کار وکړه چې تیرو رژیمونو چې ښځه اروپایي حتی او کابل د فارس او د هامبورګ سویې باندې خپل تصویرونه وښي مګم ناکام شو. زما هغه دا ده چې طالبان نه پوهېږم چې په طالبانو کې چې موږ یې مشران لیدلي اکثره د دې قضیې سره مخالف دي چې هغوی زموږ په نظر دي او ښځه داسې تصمیم چې طالبانو نیولی د عصري علومو د هر علم نه چې محرومیي د حجاب نه ما ورا دوی په چا حق نه لري او د عصري علوم او د دیني علوم دا غلطه اصطلاح ده. عصري علوم خو د خدای د قوانین چې په طبیعت کې کوم قوانین دي د دې نه انسان فرضه پورته کوي او آیت کرسی کې همدا ده ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. د خدای علم خو ډېر وسیع علم ده نو د دې نه انسان پرده پورته کوي. دا خو نه ده چې یو سړی څادر په سر واچوي او وایي چې زه حج ته ختللی یم. همدغه علوم دي. دا بیا په عراق کې په دمشق کې مسلمانانو د وخت څونه هغه وکړه بیا د ښځې په رابطه دونه حساسیت ښودل نامناسبه خبره ده. سبحان الذي خلق الازواج كلها پاکی دا خدای لره چه کونه جوری پیدا کری مما تون بیت الارض چه چش نکهی بی جفته ندی و من انفوسکم و فی انفوسکم و مما لا تعلمون. بوره دا ملکوتی تقسیم پا طبیعت که دسته دا چه خدای دا یوازی توب سرسایی دا و دا زین شاعران دا خبره کهی چه دا عشق ریشی دا انسان پا یوازی توب کری. نو زه دا خبره درته کومه چې دا هوا بی بی د نفس نه پیدا کړه بله لاره نه وه. خو په همدې خاطر چې دلته نر و ښځه په طبیعت کې یو د بل متمم دي، شریک هم دي، متفاوت هم دي، متمم هم دي. نو طبیعت چې ده خلاف د خدای سره یوازیتوب مناسب ده او د مخلوق سره مخلوق یوازیتوب اولی نه یوازیتوب د مخلوق په دې مات حقیقت چې دا یې جوړه پیدا کړي دا د فطرت ډیره غټه مسله ده. په دې خو سړی نه بهږي خلک فکر کوي چې والا دا چارګوز او دا فیزوان ده. نه، انسان او هر جفت هره جوړه که حیوان ده که هر شی ده دویمې جوړې ته دا یې ضرورت ده. دا هغه یوازیتوب ختموي. دا ډیره لویه فلسفه ده او دوی دا راخیستې دي. زه فکر کوم چې په دې رابطه خو زه د چا پروا هم نه کوم. وایم چې د ښځو تعلیم په رابطه دا مسله یوه بیګانه مسله ده او زمونږ د افغانستان د زنانه به ډېرې وقدمه نیکي او ته دا نسل تربیه کوي که دا د اسلام سره دښمنه ته خو حق یو د هغه پې لرې یو د حجاب پی لري د کمخلوط تعلیم بدی یوازې که د دې نه ما وره ښه نه ده. دا وړه مسله ده خو دلته دنیا بیا موږ په یوویشتمه پیړۍ کې یو. کاشکې په یولسمه پیړۍ کې خو وای چې خلک ډېر اوږده نه شي پاتې کېدی. د مذهب په ضد خلکو سره یو غلط تصور پیدا کېږي او دا بیا د افغانستان نه شروع شو. افغانستان چې ابن سینا لري، افغانستان چې ریحان بیرونی لري، افغانستان چې فارابی لري، د عالم اسلام فیلسوفان ټول یا دوه برخې د دې جغرافیې نه دي. د داسې یو متمدن ملک نه دا کار چې طالبان ادامه ورکړي دي کې ډېر اشتباه کوي. جوړي کې بیا دومره اندازې ته تنگ پکې روان دي چې هغه د ولادي نسایي برخه هم پکې شاله کړې ده. که خلک دا مسائل چیرته اوسي، زه خپله د دې سره ډېر مخالف یم او دا ډېر غلط کار ده. د دې نتایج به ډېر منفي راشي. ولا مسئله ده، کېدای شي دوی نیت ښیي، د دوی نیت دا دی چې جمهوریت کې مخکې نظامو کې ښځه هنر دا اختلاط یو مبتذل شکل ته رسېدلی و. ولکه اوس څلور کاله دې پرې تېر کړه، بس همدغومره چې اوس ته نوې طرحه ورته جوړه کړه. نوې طرحه باندې ښځه د ډاکټرۍ کوم ځای ناروا ده. د ښځې مسائل دي په ډاکټرۍ کې. ښځه یو بیل انسان ده، بیل مرضونه لري، بیل طبیعت لري. اوس د پاکستان مرضونه زموږ سره فرق لري، د امریکا مرضونه موږ سره. څوک چې غوښه زیاته خوري کمه خوري مر. نو زه دا درته وایمه چې ښځې ډاکټرۍ ته ښځې بهره شخص کې په کار ده. من دې سره زه خپله شخصا ډېر مخالف یم او ډېر خفه.
ډېره مننه استاذ، ډېره مننه استاذ. استاد څومره چې ما پیادیږي، اته د دوهې د غونډو په محل له 2000 کال مخکې دغه اندېښنه مطرح شوې و. د طالبانو له مرکچانو نه الته پختل شوی و چې د ښځو د تعلیم په باره کې څه وایي تاسو. بیا مشخصا مولوی صاحب شهابالدین دلاور هغه څرګندونې په ریکارډ باندې پرتې دي په انټرنیټ کې، ویلي و چې له قاعده بغدادی نه تر دورې د حدیثه پورې او له اول صنف نه تر دکتورا پورې د ښځو د تعلیم او د تحصیل ممانعت نه کیږي. هلته دغه سژمنې وشوې، خو کله چې طالبان کابل ته راغلل په واک سول، بیا اختلافات راغلل، بیا فرمان راغی، تصمیم ونیول سو چې تر امر ثانی پورې، بس دغه د امر ثانی اوس څلورم کال ته داخل سو. دغه اختلافات څنګه رامنځته سول او داسې ویل کیږي چې د طالبانو مشران قیادت مخالف ده؟
ولا زدت فکر کوم من خو زو انجینر صاحب احمد شاه او حاجی فرید او مطمئن صاحب خو هغه ته دا دوه ته تقریبا تر 500 نه زیات لاړو. د دوی سره هم ډېرې ورځې تېرې کړې. هغه د وروستي ځله مو چې د مولوي صاحب دلاور سره ما او مولوي سرفراز نږدې یوه میاشت تېره کړه او ډېر ګپ شپ مو لګاوه. په خپله مبارکه خوله یې وویل چې د ښځو تعلیم د دکتورا پورې موږ درته اطمینان درکوو. او زه خو بیا د انډیوالانو کې لکه هغه غوندې ومه، مهاجور غوندې ومه، درته مې کابل کې ډېر تبلیغ وکړ. او اوس مې عقیده دا ده چې د قطر قیادت، قطر کې چې طالبانو 9 کاله اوسېدلي دي، هغوی مسائل لږ هغه تمدني زاویې نه اسلام فهم په حساب هغوی اکثره چې په قطر کې دي، هغوی بې قطر هم طالبان شته ده چې همدغسې عقیده لري چې د ښځو تعلیم باید آزاد شي. خو زه فکر کوم دي کې پاکستان ډېر دغه طالبان چې پاکستان کې اوسېدلي دي او طالبان دي، دي کې د پاکستاني ملا ریښې زه ډېرې وینم. ځکه د قطر طالبان چې مشران یې زه پېژنم، هغوی خو دنیا پېژني چې په دغسې حساس 1 پېړۍ کې داسې کار او دا دوی چې اوس ډېر مشکلات هم لري، دمدي نه لري. او بیا دا زموږ دا یو نیم نسل، یعنی ښځه خو نیمه د جامع ده، دوی قبول کوي قبول نه کوي. دا نیم نسل ډېر مایوس ده او برناقه یې محروم کړی ده. برناقه د کېدنی د بیا به داسې کېږي لکه د سعودي د ښځې سره برخورد د ملک فیصل د زمانې نه مخکې ډېر جامد د قرون وسطا هغه و. د سعودي ښځې سره برخورد وکړه، اوس راشه ملک سلمان خپله د ترامپ د زوی نه په کې چټي روان ده. که افغانستان کې دغه رقم قل وساتي، د دې نتایج بیا خو عمري نه هر سړی هر کې نه شي پاتې کېدی. هر خو د چا د قرارداد ټیکې ځای نه ده. سبا به داسې یو څوک راغلی چې دا ټولې ښځې به یې په اروپایي شکل باندې قانع کړي چې ولکه ته خو نن اسلامي شکل وړاندې کړه، ته ولې دا ځوان نسل دې ته مجبور یې چې بالاخره ما اروپایي شکل بیا افغانستان کې راولي او راولي به هېڅ ناممکنه خبره ده.
مننه. په دې کې شک نسته چې د طالبانو په قیادت کې د طالبانو د غړو ترمنځ د ښځو د تعلیم او د حقوقو په اړه اختلافات شته، خو ګیله خلک دا کوي، وایي چې هغه څوک چې د ښځو د تعلیم طرفدار هم دي، یو خو عباس ستانکزی و مهین د وزارت خارجه چې هغه اوس بهر دی، دا ځین نور چې دی اوغه وای غږ نه چتای او تقریبا دا موضوع په یو تابو باندې اوخته ده.
نه دا مشان خو دی کې احتیاط کوي خیر او خو یو نظام پلاس کې لري چې وحدت وساتي. منګه خپلم د دې موافق یم، من هم د داخله به حتما نوې کوشش کوي، کوشش به روان کړی. خو مشکلات شته په افغانستان کې دیواله جامعه ده او د تعلیم د نهاز نه بيدغم ډیره شاته جامعه او پوندوس کلن جنگ څونه شاته کړه کلیوال زین اغا فاروق اعظم بیچاره څونه مسائل مطرح کړل سره د دې چې طالبانو دوست و لاس کاله مخکې د طالبانو د راتګ نه او څونه طالبانو ته انتظار وایسته په یو وړه معامله یې هغه ایسته کړه. نو ستانه ځای صاحب دا ډیر نور دي موږ یې نومونه نه اخلو، ډیر طالبان خو موږ چې وینو غوی خو د دین صحیح پام لري. صحیح دا په طالب کې او جناب ای او دا امیر المؤمنین ته مشورې ورکوي، امیر المؤمنین د غوی د مشورو پابند او آخر با امیر المؤمنین هم په دوی پوشي. زه باور لرم چې امیر المؤمنین د دې مشورې په کمبود به یو ورځ پوشي چې دا مشوره ماته څوک راکوي دا پټه واکې دا قندارۍ مشوره. نو دا دین دا دا اسلام دا خدا افغانستان د پاره ده، د یو ولایت د پاره خو نه ده. صحیح ده چې د هلمند و قندهار خان خپلې ښځې مکتب ته نه ورکوي، نه دی ورکوي. من خو نه وایو چې هغه دې راوباسي. قندهار خان خوشحاله دي، همداسې دې خوشحاله دي، لیکن په ننګرهار او بدخشان دې نه تطبیق کوي ځکه خلک خپله د اسلام نه پام لري. داسې نه ده چې دا یوه خبره ده چې موږ اوس د طالب د حکومت نه وویرو یا مرات کو لا خود دین خبره ده. او په دې دین کې خو ګوره دا داسې فکر وکړه موږ د داسې دین پیروان یو چې عائشه د یو مطلوب مقبول خلیفه اجراءات دون په غوسه کړه چې راووته په وخت سپاره شوه. ښځې کرده څوک هغه کولی شي د پیغمبر په کور کې هغه وخت کې د دې ځای ملا ورته ولې راووځي ولکه په وخت سپاره شوه تعامل یې نه کړه. او
د جمال جنگ کې او د جمال جنگ کې
جمال په جنگ کې محمد نه اور سره روانه وه. ښځه خو د کردار شیخو نه ده جنگو ته نه تله ښځه کاکه په دې جنگ کې شکست وخوري مسلمانان به څه کوي. خو دا خو ګوره دا ښځه ښځه کردار لري. نو زه دا خبره کوم نه خیر د دې نه چې وګوري پیغمبر خپله ورځې مخصوص کړې وې د ښځو د تعلیم دپاره آیاتونه بدلېدل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها څونه ښځه کردار لري. پیغمبر ته راغله ورته وویل چې ښه ځواني مې د دې سره تېره شوه اوس د دا خبره کړې هغه سیستم بدل کړو پروردګار د اسمانونو نه پورته دا خبره واورېده. حضرت جمعه ته یوه ښځه ودرېده ورته وویل چې عمره د خدای نه وویرېږه داسې خبرې وکړې هغه
د مهر په موضوع کې د مهر
هغه ورته وویل دا رقم توندې خبرې امیر المؤمنین ته کوي. حضرت عمر ورته وویل چاپ شه ته دا ښځه پېژنې دا خوله بنت سلامه ده چې د څلو اسمانو پورته خدای دغې خبرې اورېدې. زه څوک یمه چې نه اورم. نو زه دا د فرانس زمونږ دین کې د ښځې کردار او ښځه چې دا ګوره دا ډېره غټه معامله ده. دا قرآن شریف چې وایي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسكم ومما لا تعلمون. دوتم پوزل کی څومره تنگه دنیا ده اعظم من بي مثبت شته اعظم د خزر د نر خبره شته. نو زه دا د مخلوق طبيعت ده یوازې توبي په جوړه باتي ده. دا از مخبلم فلسفه ده چې د انسان یوازې توب نه ډیر خستګي یوازې توب په جوړه ماتيږي. هر شی چې طبيعت کې ده دا یوازې ده مخلوق یوازې مشکله ده دا خدای نه ده.
مننه مننه. ځینې نور غدي اقدامات هم سوي دي مثلا د خځې غږ عورت ګڼل په عمومي مجالسو کې په غږ باندې بندیز لګول یا مثلا چې کله نطاقه په تلویزیون راښکاره سي دغه مخ ټول پټول تناستر کې ښکارول دا څه شریعي تفسیر لري؟
دا چې دې کې دا په جنگ کې تربیه شوې دي دا چې د فاسا امیر المؤمنین او هغه مخلص خلق یو تجدید نظر ونه کې دوی اوس د جنگ نام خلاص ول او همدغه شانو کې خکانه ده. دا شانو کې چاله هم دې شانو کې عرب ورځ یو خبره پاسي عرب ورځ دا دین خو من خو په څلور مذاهب باندې مسلمان یم. دا دین خو یو عام دین ده دونه دی یو تنگول ندی بکار سید علما با اختلاف لري د پیغمبر په وخت کې ابو ذر لزلی حکومت یو غوخته یو وظیفه یې غوخته پیغمبر ورنکړه ځکه هغه پوهېده چې دا لکه تون سړی ده د دې نه زیاته کېږي او هغه ته یې وویل چې ابو ذر د دې نو داسې دي چې طالبان ټوله جنګي ډله ده په دې کې د اخوندان هم ورداخل شول د دې بل قسم نشته هره ورځ وهلکه امر بالمعروف دی راشه دلته وګوره چې څوک چا ته کنځا کوي نصیحت ورته وکړه چې کنځلو نه جنګ پېښېږي دښمني پېښېږي د خلکو ادبیات اصلاح کړه د راشه درشه د ودونو اصلاح کړه دا خو نه دي په کار چې اوس د افغانستان جامعه من پټه یو کې زنانه هغه راوړي ټول ځانیم نورستانو نیم کنال ټول زنانه ښار کوي دا نه خبرې راایستل نه دي په کار نه دي په کار
استاد د سې د امیدواری څراکستا چې پانتونونه او لیسې به بیا دینجونو مخ پرانستل سي
زه داسې امیدوار ما خو چې د اخر شپږ میاشتې کې د امیر المؤمنین دالنې دندې خبرې طالبان شي څنګه وختونه مې په کې ولیدل فکر کوم چې دې په سړي ته د امیر المؤمنین اخر د مخالفین او چې په امارت کې د دې تنگ نظر سره مخالف دي دغه خبرې په واوري زی عالمي وینم د تخکاری د امیرالمؤمنین د لاندې خبرې ورسته مې نرمش پکې وینم نرمش پکې وینم او زمونږ د امیرالمؤمنین نه خواهش ده چې ته د افغانستان د خلکو ټول ملایان او طالب ملا باندې خلک باور نه کوي ګوره د یو تنظیم ملا نه ده د ټولو تنظیمو ملایان او د ټولو ولایاتو قومونو او بلکې دا د عالم اسلام خبره ده دا د مصر نه راووله د دې پاکستان نه راووله چې دوی خپل ملایان په جمهوریت کې شامل دي خلک په پانتونو کې وای او زمونږ خلکو ته پټ پټ وای چې خزه داسې دا زمونږ سره مو چات کړ دا پاکستانی ملایان هم ډېر خراب خپل لوري پانتون وای او دلته په خندار کې ملا غوا کې وای زمونږ هم سرونه مو چات کړ زمونږ د چی شي سره تا مونږ مو چات کړ
استاد د مرکه په پای کې د خزو او د نجونو د تعلیم پاکله ک خويندو او مندو ته کوم پیغام لري مهرباني
خويندو مندو ته کوم دا پیغام لرم چې کله کله خو سړی په شخصي ژوند کې مو چا کوي ته راضي مورخه راضي سړی فریضه کوي دا څونه کوي چې بد فریضه کوي دوی بد سمرو کوي دا اروپا ته چې تختیدلی دا ډېر چټیات چټیات وایي کار نه دا ګوري تا دا اوس چې دا امارت اسلامي هیڅ کار نه کوي دا یاغي خزه د جمهوریت په کور کې کړی دي سپینګرو به اله چای څکلی اله به دا ما خزه شوی خو دوی خو په بازار ته وتی بولانی به خوانل هغه سپینګر خو سره هغه سپینګر خوخه ولکه د طالبانو نظام خو ډېر خزه د افغانستان زنانه ته خو ډېر وقار او هغه مرکه دغه یو اړخه ده دې کې دې صبر وکي مبارزه موږ هم کوو دوی دې وکي داسې نه کوي چې د ټول نظام سره دښمن شي د اسلام سره زه وینم اروپا کې چې تللی دي دومره اندازې ته عکس العمل ښیي او ته افغان یې ته مسلمان یې ته شرمېږي نه موږ د کمونیزم سره اتیا فصلو کې موږ د ناموس په خاطر کمونیزم ماغه کړ هغه خو اقتصادي لحاظ خو کمونیزم چې مثبت اړخونه هم درلودل ما خو په تا باندې دا 2 میلیونه هغه ورکړ دا مجاهدینو نه ته پوښتنه وکړه په خدای اتیا فصلو کې د ناموس خبره ورسره وه نو دوی بعد چې زه افغان یم نارینه خو ته د افغان لوري صحیح ده دا تعلیم خو په پیسو کو نور خو حجاب ډېر ضرور ده نو داسې نه دي پکار نور خو مثبت کارونه کړي دي دا اوس د آبادۍ کې لیلی اعلان مصروف دي خو د ښځو په معامله کې موږ هم د ښځو سره ولاړ یو چې شرمېږو نه یو باندې کوي کار هم کوي او په هر صورت امارت سره او د اسلام سره دښمنی نه ده پکار د دې خاص خبرې سره صحیح ده موږ ټول مخالف
مننه اغلی مالیار او اغلی زیار د استاد مزمل خبرې مو واورید د دوه خبرو پاک تاسو تبصره لومړی اغلی مالیار مهرباني
مننه کوردان مزمل صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړلې، هغه څه چې په شریعت او په اسلام او زموږ په افغاني کلتور باندې برابرې خبرې دي. د اسلام په تاریخ کې عالم ښوونکي طبیب او ټولنیز فعال وجود درلود. افغانستان د اسلام په تاریخ کې مسلمان ښارواله وجود درلودل چې په ښار کې به ګرځېدل او حتی قمچینه په لاس کې و چا چې به یعنې دغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصول تطبیقول، یا د دې نه البته سره انکار نشي کولای چې ښځو د اسلام مقدس دین په پراختیا کې ډېر لوی رول لوبولی دی. او داسې خو کوم څه چې ورته مزمل صاحب اشاره وکړه بالکل سمه یې وویل، دغه څه چې فعلاً وجود لري، دغه حالت چې په افغان ښځو باندې حاکم دی، په یو ډول یې د اسلام مقدس دین دوی ته دښمن معرفي کړی ده، چې دا یعنی دوی دې په وجود کې دا عقده د یوې لحاظه کې د نارینه په مقابل کې پیدا کیږي، یعنی یو څه رواني ستونزې ایجادوي، دا هغوی ایجاد کړي دي. د خپل ځان نه د دې په خاطر باندې ورته نفرت پیدا شوی ده چې دوی دې ښځې دي، که ښځې نه وای نو ولې به پې باندې مکتب یا د زده کړو یا د کار امکانات محدودېدل. د بلې خوا نه دا کار پې باندې نارینه وکړی ده، او نارینه د کوم نوم د اسلام اسلامي په اصطلاح د یو اسلامي نظام د چتر لاندې پې باندې دا محدودیتونه وضع شوي دي. نو دا طبیعي ده چې منفي اثر لري. البته زه چې په تیر کال ما د شیخ عبدالاور سره وکتل، شیخ عبدالاور ډېر یو روښانه شخصیت دی، او د ما دا پوښتنه مې ترې وکړه چې شیخ صاحب تا خو دغسې ویلي وو اولې، او ده ما ته وویل چې دا زما خبره نه وه، دا د امارت پالیسي وه، او همدغسې چې د پالیسي وه هغسې ما ویلي دي. نو اما اوس یې ورته دا دلیل نه درلود چې ولې اوس دا ښوونځي وتړل، ولې دا حالت کې دا رقم منفي تغییر راغی.
ډیره ډیره مننه اغلی مالیار. استاد زیار، د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی، ستاسو تبصره هم غواړم د استاد مزمل په خبرو، مهرباني وکړئ.
بیا هم سلامونه استاد صاحب، ډیر کولې به هله دې خبرې وکولې، خو زه به ورته ځواب په یو نظم کې وایم چې زه خو هم انسان یم، ذکر مې د ژوند هیله تل مې ویروي، ولې نن دې وروستۍ ورځ بیا مکتب ته مدرومه، زه خو هم انسان یم، ستا په څیر ژوندون غواړم، غواړم آزاد شم، لوړه تر اسمانه شم، مکې پولادي لرم، عظم مرمري لرم، زه خو هم انسان یم، نه چېرته خندلی شم، نه چېرته ژړلی شم، نه مې خپل نظر چېرته ویلی شم، یوه خبره زده لرې چوپ شه کنه وژنم دې، زه خو هم انسان یم، ولې مې پر مخ وهي، ما وجود هم داس کوي، زه خو خاورې نه یم، پوزه مې پرې کوي، ولې سترګې مې تړې، ولې زه خو هم انسان یم، د مکتب دروازه مې تل درته تړې، ولې زه دې هم خورکۍ یم، ستا په څېر پتمنه یم، ستا سره هنداره یم، ستا د ژوند ملګری یم، زه خو هم انسان یم، په ما چې بې باوره شي ستا په غیرت هم شک دی، ستا وجود کې زما وینه ما خو هم روزلی، تا دې پګړې خیال ساتم، زه خو ملاله یم، زه خو هم نازو یم، زه هم خدیجه یم، زه هم فاطمه یم، ولره باور پر ما، زه خو هم انسان یم، کاش چې وزردار وای، کاش چې زمرغی وما، چیرته لارې الوتلی وای، ستا له دې ظلمونو چیرته لارې ورکه شوی وای، زه خو هم انسان یم، ای زه چې بې سواده شم ته به عالم نشي، چالانو کې به سیال نشي مینې ته به نه وایي، منځ کې به جنګېږئ تل، په وینو به لمبېږئ تل، زه خو هم انسان یم.
ډېره ډېره مننه اغلی زیار صاحب، ډېره مننه. د خبرونې وخت پای ته رسیدلی، هیله من یو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې مو هیلې ژوندۍ وساتل شي. زه په پای کې له خپلو ګرانو میلمنو څرنوال صاحب او د نجونو د تعلیم فعالې زرکه مالیار صاحب څخه مننه کوم، د ښوونځي استاد او شاعر فرزانه زیار صاحب څخه مننه کوم، او دغه راز د پوهنتون استاد او تاریخ پوه استاد مزمل څخه مننه کوم چې موږ سره مرکه وکړه. د داز مو حق د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي، تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو، بریالي او سوکاله اوسئ.
سفر یو رککی مو سفر یو رککی د بل پر